د سهار لس بجې سویتا سي ازادي راډیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل یو ساعته خبرونه پیل سوه چې ډېره برخه یې د ازادي راډیوي مجلې ته بېله سوې ده. خو په دې خپرونې کې ځینې راپورونه هم خپروو. د امریکا د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگټن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي. خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکي د پاکستانی وسلوالو د یوې افراطي ډلې لشکر اسلام د مشر منګل باغ د مړینې خبر ورکوي. چین ته د افغانستان صادرات زیات سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سترې محکمې پر وروستۍ پریکړه غوسه وښوده. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان وایي وسلوال طالبان باید پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې تیر کال یې له امریکا سره په سوي موافقه کې کړې وې. د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو تیر کال په قطر کې موافقه لاسلیک کړې ده. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون خبرلانو ته وویل وسلوالو طالبانو خپلې هغه ژمنې چې د اورکم لپاره او له القاعده سره د اړیکو پرې کولو په برخه کې کړې وې نه دي پر ځای کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان زیاته کړه له ټوریزم سره د اړیکو پرې کولو او پر افغان امنیتي ځواکونو د خونړیو حملو له بندولو پرته به د سوله ییزې پخلاینې مشخصه لاره ډېره ګرانه وي. په دې وروستیو کې افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. د افغانستان او پاکستان امنیتي چارواکي د پاکستانی وسلوالو د یوې افراطي ډلې لشکر اسلام د مشر منګل باغ د مړینې خبر ورکوي. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې منګل باغ پرون د ننګرهار په نازیان ولسوالۍ کې له خپلې 12 کلنې لور او دوو باډي ګارډانو سره د یو ماین په چاودنه کې وژل شوی. پرون تر دې مخکې د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل پر ټویټر په یو بیان کې د چین ولسوالۍ په بندره دره کې د خپل ماین په چاودنه کې د منګل باغ او د هغه د دوو ملګرو د وژل کېدو خبر ورکړی و. د منګل باغ د مړینې خبر تر دې مخکې هم څو واري ورکول شوی و، خو وروسته بیا معلومه شوه چې نوموړی ژوندی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د منګل باغ په مشرۍ لشکر اسلام ډله چې ویل کیږي د پاکستاني طالبانو له تحریک سره نږدې اړیکې پالي، د مخدره موادو په قاچاق، د افغانستان او پاکستان پر تجارتي لاره له خلکو د پیسو په اخیستو او افغانستان ته د ناټو پر تلونکو کاروانونو په حملو کې لاس لري. د بغلان امنیه قومندان په دې ولایت کې دیارلسو طالب وسلوالو ته د مرګ ژوبلې دا وشتو خبر ورکوي. جنرال وایس احمد صمیمی ازادي راډیو ته ویل چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه وسلوال پرون پنځشنبه په لوخمري ښار ته نږدې پناه شکړل.
با سر فعالیت نیروی ملی امنیتی تیم
په بغلان ولایت کې د ملی اردو پولیسو او ملی امنیت د فعالیت په نتیجه کې دښمن ته درې ضربي ورکړل شوې چې په پایله کې وو وسلوال وژل شوی او شپږ ټپیان دي. په مړو او ټپیانو کې د دوی سرګروپان هم شامل دي.
وسلوالو طالبانو د دې نشټې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې چین ته د افغانستان صادرات شپږ اتیا فیصد زیات شوي. د وزارت پرون پنځشنبه د افغانستان د ګمرکونو ادارې د ارقامو پر اساس ویلي چې په تیر 2020 میلادي کال کې افغانستان چین ته د 450 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل، په داسل کې چې په 2019 میلادي کال کې دا رقم یوازې 90 میلیون ډالر و. د سوداګرۍ او صنایع وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال افغانستان چین ته ځنغوزي، پنبه یا پخته، وچه میوه، قیمتي ډبرې او ځینې نور اقلام صادر کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د سترې محکمې پر هغه پریکړه غوسه وښوده چې په بریتانیا کې د یو زیږیدلې پاکستاني الاصل سړي په باب یې اعلان کړی ده. د احمد عمر سعید شیخ په نوم دغه سړی په 2002 میلادي کال کې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د خبریال دانیل پیرل په وژنه تورن و چې سترې محکمې د خوشې کېدو پریکړه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د محکمې د پریکړه په پا پاکستان او نورو ځایونو کې د ټروریزم د قربانیانو سپکاوی وباله. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندې جین پساکي ویلي واشنگټن د دانیل پیرل په قضیه کې د عدالت پلي کولو ته ژمن دی. اته دېرش کلن پیرل چې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د جنوبي آسیا د برخې مشر و، د 2002 میلادي کال په جنوري میاشت کې په کراچۍ کې وتښتول سو. په 2019 میلادي کال احمد عمر سعید شیخ پلاس په یو لیکل سوي لیک کې د پیرل په وژنه کې خپل کوچنی رول تایید کړی و. دغه لیک روانه میاشت تر محکمې ته سپارل شوی و. ایران 10 کیلوګرامه یورانیم چې په سلو کې شل غنی سوي تولید کړی دی. د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف پرون له فردو اټومي بټۍ څخه د کتنې پر مهال دا اعلان وکړ.
که هم پخوانای بحث په کال کې د یو سلو شل کلو شل فیصد غنی شو یو یورانیم و خو اتمی دارم و لیوی میاشتی په لژه موده کې وتوانېده چې نږدې 10 کیلوګرامه یورانیم غنی کړي، یعنی له ټاکلي مهالویش څخه مخکې ده.
په ډسمبر میاشت کې د ایران سختریزي پارلمان په یوه لایحه کې د دې هیواد اټومي ادارې ته دنده وسپارله چې په کال کې 120 کیلوګرامه 40% غنی سوي ایرانیم تولید کړي. د 2015 میاشتې کال د اټومي موافقې پر اساس ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د یورانیمو د غنی کولو په ګډون باید خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وای، خو په 2013 میاشتې کال کې وروسته له دې چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې موافقې څخه د امریکا وتل اعلان کړل، ایران هم د دې تړون له شرایطو سرغړونې پیل کړې. او د امریکا د متحده ایالاتونو د درمل جوړولو شرکت نوواکس اعلان وکړ چې په بریتانیا کې د سبې ازموینې له مخې د کووینونس ناروغي پر ضد واکسین یې نږدې 90% اغیزناک دی. نوواکس پرون دا هم وویل چې ظاهراً یې واکسین د کورونا وایرس د نویو بڼو په وړاندې هم اغیزناک ثابت شوی دی، خو دغه شرکت وایي په جنوبي افریقا کې د وایرس د نوې بڼې په وړاندې دغه واکسین خلکو ته لږ خوندیتوب ورکړی دی. دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې لا هم روغتیایي چارواکي نه پوهیږي چې د دغه واکسین ورکول به خلک د وایرس د هغې بڼې په وړاندې خوندي کړي که نه، چې اول په بریتانیا، برازیل او جنوبي افریقا کې کشف سوه. د وایرس دا نوې بڼه د پخواني هغه په نسبت په خلکو کې په چټکۍ خپریږي. د خبرونه د سر موضوع د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان ولسمشر ته ویلي چې واشنگتن به د امریکا او طالبانو د سولې موافقې ته بیا کتنه وکړي. محمد اشرف غنی او انټونی بلینکن تیر شپه په ټلیفوني خبرو کې په دې اړه بحث کړی. بلخوا د طالبانو یو هیئت پرون په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځنګړي استازي سره کتلی دي. د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې نږدې میاشت مخکې په قطر کې بیا پیل شوې. خوشکاری چې په دې خبرو کې پرمختګ نه دی سوی. احمد تکلو نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي چې له ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستان سره د متحدو ایالاتونو د دوامدار مشارکت د ژمنې په اړه بحث کړی. ښاغلی بلینکن تېره شپه پر ټویټر ولیکل چې په دې خبرو کې د امریکا دا هیله تکرار کړه چې ټول افغان رهبران د تیرو شلو کلونو د پرمختګونو د خوندي ساتلو ترڅنګ باید د دې فرصت ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس په یو بیان کې وویل چې بلینکن د افغانستان د سولې له بهیر، هر اړخیز او عادلانه سیاسي توافق او داسې دایمي اوربند څخه چې د ټولو افغانانو ګټې پکې خوندي وي د امریکا پر غوڅ ډیپلوماتیک ملاتړ ټینګار کړی. ښاغلی بلینکن ویلي دي چې متحد ایالتونه د امریکا او طالبانو موافقې ته ځکه بیا کتنه کوي چې آیا طالبان له تروریستي ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، د تاوتریخوالي د کمولو او د افغانستان له دولت او نورو ښکېلو اړخونو سره د بامفهومه خبرو ژمنې عملي کوي که نه. په همدې حال کې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پرون پنجشنبه په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر قبولوف سره وکتل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې کتنه کې د بین الافغاني خبرو پر روان وضعیت او د دوحې د تړون پر پوره تطبیق خبرې وشوې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دې ډلې یو بل پلاوی د چهارشنبه په ورځ د ایران د ملي امنیت د عالي شورا له منشي علي شمخاني او نورو چارواکو سره په تهران کې ولیدل. خو طالبان دا سفرونه د کوم هدف لپاره کوي؟ د سیاسي چارو شنونکی او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر وایي طالبان په قطر کې د روانو خبرو د احتمالي درېدو په صورت کې د سیمې د هیوادونو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي.
که دغه مذاکرات کړکېچن شي او یا ودرېږي نو بیا طالبان امریکا ته ویلی شي چې مونږ په سیمه کې نور هیوادونه دي چې هغوی مونږ سره مرسته کولی شي. د دوی سفر همداسې روسیې ته تقریبا همدغه شکل لري.
د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزی بیا وایي چې د سولې په خبرو کې د همغږۍ نشتوالی دا پروسه زیانمنولی شي.
متاسفانه له اوله د سیمې او نړۍ په سطحه د افغانستان د سولې مسلې کې همغږي وجود نه لري او دا نه همغږي د دغه سفرو په نتیجه کې لا هم عمیقېږي او متاسفانه د افغانستان سولې ته زیان ورسېږي.
لبلې خوا د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله پرون وویل چې د سیمې او نړۍ هیوادونه سولې ته د رسېدو او د جګړې د ختمولو په برخه کې د افغان حکومت د دریځ او هڅو ملاتړ کوي. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو له دوهمې مرحلې څخه څه باندې درې اونۍ تیرې شوې، خو ښکاري چې په دې خبرو کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی، ځکه د دواړو خواوو پلاوو له څو ورځو راهیسې نه دي سره لیدلي.
په میدان وردګ ولایت کې اعتراض کوونکو لسمه ورځ هم د برېښنایي تذکرو د ویش دروازه تړلې وه. دوی غوښتنه لري چې په برېښنایي تذکرو او نورو رسمي اسنادو کې دي د میدان وردګ بشپړ نوم میدان وردګ ولیکل سي. نور په دې راپور کې
په میدان وردګ ولایت کې اعتراض کوونکو نن لسمه ورځ هم د برېښنایي پیژن پاڼو د دفتر دروازه تړلې او په برېښنایي پیژن پاڼو او نورو رسمي پاڼو کې د وردګو پر ځای د میدان وردګو د لیکلو غوښتنه کوي. یادو اعتراض کوونکو د یوې لویې غونډې پر مهال یو ځل بیا پر مرکزي او ولایتي ادارې غږ وکړ چې تر هغو به د برېښنایي پیژن پاڼو دفتر ته د فعالیت اجازه ورنه کړي او نه به هم خپل اعتراض پای ته ورسوي چې غوښتنې نه وي منل شوي. د دغه ولایت د ولایتي شورا یو وکیل شریف الله وتک او د یاد ولایتي یو اوسیدونکي سیمه الله داسې وویل:
منګل تاسو خدای نه خواسته د سیمه مسلې په خاطر نه یاست راځي چې وی چې منګل کوم یو بل قانون نه فیکو د بل چا نوم نه منو بل څوک دی وطن او د سیمه سره د دایې وګړو په توګه د درانو شریف قوم په توګه باندې نه منو. منګل نور خلکو نه ځان کم احساسه ځکه چې له تذکریه نه نوم ټیل واهل کیږي پاکيږي امنګ ورته ګورو.
من قومونو ته د وردګو ډیر ښه احترام لرو، ښه اشخاص پکېستا، ښه متفیزین منافی توزین خلک پکېستا، علما پکېستا، خو منګه د خپل حق غواړو. منګه دوی سره تعصب نه کوو، دا د تعصب خبره نه ده، نو خپل حق غواړو.
د یاد اعتراض کوونکو غوښتنې مو دغه ولایت د ولایتي ادارې سره شریکې کړې. د میدان وردګو ولایت د ولایتي ادارې مسؤلین وایي دغه اعتراض کوونکو یو شمېر غوښتنې د دوی له واسه پورته خبره ده. د میدان وردګو ولایت والی عبدالرحمن طارق ازادي راډیو ته داسې وویل
چې د ولایت په صلاحیت کې و لکه د اداري کمپلیکس جوړېدل او د ولایتي روغتون جوړېدل په میدان شهر کې چې دا باید په داخله د میدان شهر کې جوړ شي. دا موضوع موږ ورسره ومنل. بل برخه د تذکرو، پاسپورت او نمبر پلیټونو چې دا موضوع د ولایت له صلاحیت څخه بهر و، دا قانوني او بعضی حقوقي اړخونه هم لري او ما د دوی دا غوښتنه پر خپل وخت مرکز ته استولې ده. هیله من یو چې مرکز په دې اړه لازم تصمیم ونیسي.
خو دغه اعتراض کوونکي وایي که مرکزی اداره غوښتنې ونه مني نو ډیر ژر به د کابل او کندهار ترمنځ لویې لارې هم د ترافیکو پر مخ وتړي.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په خوست کې مدني فعالان او ورون اندي وایي چې په ټولنه کې د بې وزلو او غریبو کسانو سره د مرستې روحیه زیاته سوې ده. نور حال په دې راپور کې.
خوستي فعالان وایي په خوا داسې فکر خورو چې غریبو او بې وزلو سره مرسته یوازې نړیوال مرستندویه بنسټونه او د نورې نړۍ بشرپال کسان کولی شي، خو اوس اړمنو سره د مرستې روحیه دلته هم پیاوړې شوې ده. خوستیو فعالانو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د کاروان په نوم د یو خیریه بنسټ د پرانیستې په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وکړې. قومی مشر مساجان صدران ویل
تر دې دمخه په افغاني ټولنه کې داسې فکر و چې ګویا خیریه کومکونه او د غریب لاسنیوي تنها خارجان کولای شي، مګر خوشبختانه چې اوس افغانانو دغه ابتکار او دغه همت وکړو چې دوی هم کولای شي چې د خپل بې وزلو سره مرستې راټولې او د مسکینو او نادارو خلکو سره او د مجبور او محتاج خلکو سره خپل مرستې وکړي. دا لویا نیکبختی ده د افغانی ټولنې لوی شهامت دی چې لزانه یې وښود او موږ به انشاءالله د دغه ابتکار نه علاوه نور هم داسې څه کوو چې تر څو په ځان بچی شي د ټولنه او مونږه فقر او غربت له منځه یوسو.
نجیب الله واثق د هغو ځوانو رضاکارانو لیډر دی چې وتوانید د کرونا وبا په هغه سخته څپه کې یو شمیر امریکا او اروپا میشتي افغانان وهڅوي چې د ته مرستې راولیږي او د یې په اړه منو وویشي.
د کرونا په وخت کې چې موږ من خلکو کاروبار په ټپه ودرېده، هغه بېوزله طبقه چې کارونه خراب شول ډېر نهیلي وو، خو هغه مرستې چې مونږ او نورو دوستانو خیریه بنسټونو داخل او خارج نه راجلب کړې دوی ته مو ورسولې، دوی واقعا ډېر د خوښۍ احساس وکړ. په دې پوه شول چې د ولس کې دومره څوک شته چې بالاخره د بېوزلې طبقې غم هم ورسره ده. نو زموږ هیله د شتمنو څخه دا ده چې دوی ته د مرستې لاس ورکړي تر څو په دې ټولنه کې نهیلي خلک پاتې نه شي.
د کاروان خیریه بنسټ مشر بادشاه ولی کاروان د دې بنسټ د جوړېدو مخیر داسې بیان کړي:
موږ په وطن کې یو بدبخته جنگ لرو چې دغه جنگ لامل ډېر کونډې ډېر یتیمون لرو، هغې سره باید کومکونه او مرستې وشي. د دې درد د دې هغه شلیدلی ګریوان موږ وهڅولو چې داسې یو بنسټ جوړ کړو تر څو د دې هغو ستونزو ته رسیدګي وکړو. د مرستو میکانیزم هم موږ داسې دی چې د ملي تجارتو نه غوښتنه کوو، د سوشل میډیا له لارې یو ویډیو جوړوو یا یو عکس خو له هغې سره لیکنه کوو، هغه خپرو تر څو هغه درد هغه ستونزې هغه مشکل روخلو تر څو یو سرمایدار وروره مهربون شي هغې سره کومک وکړو.
په خوست کې د ټولنیز او مرستندوی بنسټ مشر اخترګل وفاوایی دوی څو کاله مخکې خپل فعالیتونه داسې مهال پیل کړل چې په دې ولایت کې کوم بل خیریه بنسټ فعالیت نه لاره، خو اوس شمیر زیات شوی او ښېګڼه یې دا ده چې هیڅوک ورڅخه ناهیلي نه دي تللي.
15 شپې کاله مخکې یوازینی خوست خیریه بنسټ و چې د خپل خوست لپاره یې خدمت کړل، اوس الحمدلله په خوست کې بنسټونه مدني ټولنې جوړې شولې چې ډېر د بېوزله غریب نچارو خلکو غاګر جکړی دی او یو غول ډوډۍ ته پیدا کړی دی.
د یادونه ورده د کورونا وبا په اول پړاو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم د شتمنو او مالدارو خلکو لخوا زرګونو خلکو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشوي. په خوست کې اوس هم د یو شمېر حکومتي ادارو او نړیوالو مرستندوی بنسټونو په خوا کې شتمن خلک د همدې داخلي بنسټونو له لارې له غریبو او بېوزلو سره مرستې کوي.
د ازادي راډیوي مجله په یو راپور پسې اوریدلی سي له سامسنګ دوه کاله وروسته آیفون هم قاتیدونکو ټلیفونونو ته مخه کړې ده. تفصیل له عصمت څاروان اوري.
آیفون هم د قاتیدونکي ټلیفون جوړولو ته ملا تړلې او لومړنی ورشن یا نسخه یې ازمویلې ده. وروسته له دې چې سامسنګ دا ډول موبایل جوړ کړ، د ډیرو په نظر د کمپنۍ لوی خطر په غاړه واخیست، خو اوس داسې ښکاري چې سامسنګ په ځای کار کړی و. که څه هم د سامسنګ قاتیدونکي ټلیفون تخنیکي ستونزې لرلې او تر ټاکلي وخت په ځنډ بازار ته راووت، خو اوس له دوو کلونو وروسته خلک د سامسنګ له قاتیدونکو ټلیفونونو سره خوشحاله دي. قاتیدونکي موبایلونه په حقیقت کې هایبرید محصولات دي، هغه محصولات چې هم د موبایل کار ترې اخیستل کیږي او هم د ټابلیټ. د بلومبرګ د راپور له مخې په دې ډول ټلیفونونو کې تر ټولو د کوچني هغه اندازه 6.1 انچ ده او اپل په دې موبایل کې له یو شمېر سینسورونو کار اخیستی چې د نورو کارونو تر څنګ د ګوتې نښه هم پیژني. تر دې دمه په نړۍ کې سامسنګ په قاتیدونکو موبایلونو کې مخکښ دی. د کمپنۍ د ګلکسي فولډ په جوړولو د ملفونونو یا موبایل ټلیفونونو په بازار کې نوی باب پرانست.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د رادیو مجلې د وی بلې غنې اوریدلو ته مو هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنه مو یو ځل بیا په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو را خپله کړې ده.
په خوانی وخت کې تر صدارت داوود خان هم زین کاکاها ژوندې و. دادا حسین امیده، کاکا ایدری و کاکا بدرو تمغه ځای کې
د سهار لس کمی لس بجې وې. دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو.
هل تورک په لوشه سي ټول نړۍ تور تیار سي. سړی وران سی له ابلیسا غوڅ د پس په کټاره سی.
تاسو به د کابل چنداول سیمه خامخا لیدلی وي، او که مو نه وی لیدلی نو د دغې سیمې په اړه خو به مو ارو مرو اوریدلی وي. حتمی ده چې په ذهن کې به مو دا پوښتنه وي چې دغې سیمې ته به ولې چنداول وایي. زه په کابل کې چنداولو ته ورغلم، تاریخ او ارزښت مې څېړلی. راته غوږ شئ. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې چنداول هغه لرغونی سیمه ده چې د هر افغان په زړه کې له پخوا زمانو را په دېخوا خوږې خاطرې لا هم ژوندۍ پاتې دي. تاریخ پوهان وایي چې په چنداولو کې لومړی د جوانشیر په نوم قوم اوسېده، بیا د 14 هجري شمسي قرن په لومړیو کې دلته قزلباشان میشت شول. د وخت په تېرېدلو سره د هزاره قوم پکې زیات شو. ایدر خان، سردار کابلی، شیخ محمد رضا، میرعلی احمد حجت، عزیز الله غزنوی او یو شمیر نور د چنداولو له عالمانو څخه شمیرل کېدل. په چنداولو کې له 1500 څخه تر 2000 کورونه وو چې لوړ دیوالونه، ښکلې دروازې او کړکۍ درلودلې. په چنداولو کې مسجد، تکیه خانه او بازار له پخوا وختونو څخه جوړ دي. د کابل پخوانی اوسیدونکی پاینده محمد اکبری د چنداولو د کلمې د معنا او تاریخ په هکله وایي.
چنداول فصل کې ترکی یو کلمه دی. هغه کسان چې د اساکرو په مخ کې چروانو چند اول په دې معنا چې سو کسان مخ ته د فوج نه یا د اساکر نه مخ ته چې جنگ ته چې زی اوس لکه چې وایي پتی کشف ټول اساکر نه مخ کې چې زی کشف ته وایي. کله تاریخي ځای دی، د قدامت د 1500 کال مخ کې دی، د بابر په وخت کې جوړ شوی دی، هلته ډیر عبادت دی.
چنداول د کابل په زړه کې موقعیت لري. ښاغلی اکبری وایي چې چنداولو پخوا د کابل ډیره برخه نیولې وه.
شفاخانه د ابلیسینا نه شروع سوي دي. کابل سیند چې دي نیولو تر چوکه پورې دا پخوانی وو. د چوک نه چې اخوا تزيد د بالا قلا او بالا کود چنداول او همداوس هم چې بالا کونو میگی د چنداولو امدادي تر آشکانارفان او در باغ قاضی پورې دغه سایه وو. اکثریت خو قزلباشان او اقلیت د مونږ د ازاره اورونو پخوانی وخت کې تر صدارت داوود خان هم زین کاکاها ژوندې وو. دادا شوسای نومیده، کاکا ایدری و کاکا بدرو و تمه غزایی که کاکا ایساق نومیده، در کاکاگان و چه دیر در خلق و پامنس که دیر در شورلت درنوده، در صداقت، در ایمانداری.
خاغلی اکبری زیاد اکرد چه در چنداولو اصلی و سین که در دولت لوال رتبه مامورین و پا چنداولو که لقزل باشو او هزار قوم سره در نور ولایت و کسان هم میشت و در کندهار و سیدون که آجی ملنگ چه پیاد سیمه که دوکان لری در چنداولو در پخانه و کرونو پاکله وایی؟
دا چې دی نه هغه سړی خرابې ازور ژوند ازاره سرایونه تاریخي دیونه ناصر ته عادي ژوندګي عادي رفتار عادي ژوند عادي خوردن بس عادي مقصد ناصر ولاړه. بس دا سابقه سرایونه دی نه دا 50 کال شپته کال اتیا کال مخکې جوړ شوی دی. هغه یادګار چې موږ وګورو نو ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاسي او اوس خو نه دی بیا دنیا پر بل مخ هوښته موږ په سرایو کې خوشاله یو. زه په خپل دی ور سکال در ته راغلی مړو دا خلک نو ځوان بچانی موږ په دې کې به وستي خپل شپه ته روز ژوند ژوندۍ کوو. بس دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتي زړه کور مقصد عزیز ژوندۍ دا موږ د پاره بس بچی دي. دا چندول اس او پاس لري نږدې د غلکه د غسترایم د غزایونو
د قرباغ اوسیدونکو احمد جان به د چندولو د اوبو او هوا په اړه وایي چې په کابل کې خوخون کې سیمه ده. نو موري وایي چې له بهر څخه هم چې افغانان راځي د چندولو لیدنه ضرور کوي.
ډېرې پاکې اوبه دي، ډېرې صفا اوبه دي. دغه هر کور چې ته وینې که نه د سلاو کالو د یو نیم سل کالو مخکې تاریخي دروازې دي، تاریخي دیوالونه دي، تاریخي کوڅې دي. دلته له خارج نه سي راځي، له خارج نه، له امریکا نه، له لندن نه، جرمني نه، سیاسري راځي، سپینګیري خلک راځي دلته راځي. وایي دلته موږ یوه دوره وهو، دا ډېر په موږ ښه لګېږي. موږ دلته مثال طلابان د مکتب وي اخته، دویم درېیم سم کې مور پلار سره راتلو، دلته دو کوڅو کې ګرځېدلو، کاته پورته کوي، دا ډېر ښه په موږ لګېږي. له غږه نه سي راځي، یو چکر د چیندولو دوره کوي، له امریکا او جرمني نه، لندن نه سي راځي. قربان وایي د چیندول اصلا د درس امریکا او لندن او جرمني د چیندولو په دا خاورو نه ورکوم. دغه هر دیوال ته سي ګوري خوري کې د دې دیوالو د دې چیندولو دا درس پاسو پخه شوی ده. له دغه پخو خېټو نه دا ډېر کلک شی ده، ډېر ښه شی ده. یو په بل کړکۍ لري، دروازې لري. مثال دی ویسې اوسارې په یو کور کې مالګه نه وي وړل همدوي که نه، سا له کړکیچۍ نه راوباسي بلې ترارې کې چې خوره کې مالګه نه لرم، لږ مالګه ماته راولېږه، یا له غوړ کور کې نه لږم، لږ غوړ راولېږه ماته. دغه یې ډېر ښه شیونه دي. یو بل ویني هغه هم سوال هغه نه خبر ده، هغه هم سوال هغه نه خبر درس دی، یو بل اغله خبر دي. دغسې بابونه دغسې کوڅې لري چې دغه یوه سر نه جیګ سي دغه درس چیندولو کې بام په بام ګرځېدلی سي.
د چیندولو تنګې کوڅې، زاړه کورونه، ډیزاین شوې دروازې هغه څه دي چې لا یې هم خلک خوښوي او دوی ته تیر یادونه ور یادوي. د هلمند اوسیدونکی منان وایي چې پلار نیکه دلته اوسېدلی، ځکه خو دای هم نه غواړي چې بل چیرې ژوند وکړي.
موږ تقریبا نیکونه په دې کې اوسېدلي دي، بیا هم پلارونه اوسېدلي دي، او د نوي نظام د راتګ سره بیا موږ په دې کې ژوند کوو.
د چیندولو په هکله څه خاطرې لري؟
د چیندولو په هکله باندې چې موږ ته پلارونو کیسې کړي دي یا مشرانو کیسې راته کړي دي، د چیندول نوم چې یو څوک اوري داسې فکر کوي چې زه زوړ افغانستان ته ځم. پخوانی چې ډېر شرایط برابر و، ډېر امن و، سکون و، ډېره خوشحالي وه. یعنی د چیندول د نامه د اورېدو سره یقینا چې زما په خپل وجود کې یو قسمه یو زما بدن ورشکې ورشکې سي چې زه هغه پخوانی چیندول چې دلته ښه ژوند و، امن و، خوشحالي وه، دا ډېر یو ارزښت لري. په وجه د دې باندې چې زموږ نیکونه نه ور نیکونه تر نیکونه په دې ځای کې مسجدان دي.
په چیندولو کې سې دوکان هغه ځای دی چې له پایله بیا تر اوسه دوکانونه پکې دي، او سې دوکان هم ځکه ورته وایي چې په پایل کې دلته درې دوکانه وو. حاجي سلیم وایي چې سې دوکان ته په کابل سربیره له ولایاتو څخه هم خلک د شیانو د اخیستلو لپاره ورځي.
سی دکان په نامه باندې دا ځای مشهور دی، چندولی سی دکان. دا ډیر تاریخي ځای دی، دلته موږ دکانداری کوو. د مزار شریف خلک دلته راځي، د شبورغان خلک دلته راځي، د پلخمری خلک راځي، دلته ډیر خلک دلته راځي او د خپل ضرورت وړ شان د دې ځای څخه آماده کوي او بیا انتقالوي.
خو دلته قزلباشان اوسېدل؟
قزلباشان په چندول کې اوس هم سته، داسې اشرافي خلک دي. په کندهار کې هم موجود دي، په کوټه کې هم موجود دي، په کابل کې هم سته. د قوارو د لحاظ څخه ډیر شایسته شایسته او منظم وجودونه او پروردګار ور کړی.
قزلباشانه
قزلباش ته وکی
کدار تو یې چې د چندول په منطقه کې کوم شیان دي؟
دلته کورونه همسته د چندول په منطقه کې ډیر غټ غټ مسجدونه سته، او دوه مسجد چې د تکخانې په نامه باندې موږ پیژنو. دلته یو رقم کورونه وای چې دوه منزله به پر لرګو یې جوړ کړي و. په دیوال کې د سنج په نامه باندې دا کورونه جوړېدل، لرګي به ول بیا هغه کاغل کړل، پر سر به بل منزل ور جوړ کړي. دغه سنج چې دوی ورته وایي دا ډیر مشهور کورونه په خوا د کابل زمين د ښار کونه او د چندول دا ډیر تاریخي قدامت لري. اوس نو اکثره داخل ګراو خپل هغه زاړه کورونه وران کړل او په یوازې نوې سیستم باندې کانکریټي کورونه جوړ کړي دي. د چا اقتصاد چې قوی دی او کني خو هغه پخوانی کورونه اوس هم موجود ست.
کوم کورونه ډیر ښایسته دي؟ هغه پخوانی
کورونه پخوانی خو ډیر ښه کلتور وو. ډیر ښه کړکۍ درلودلې، دا کړکۍ به د کونړ د ارچې څخه جوړې کړې وي. ښه نقش نگار سوي به بیا دا کور چې به ګرځېدلې داسې فکر کاوه چې هغه اوس د پر تخت باندې روان یم. داسې یو غریچ غریچ به یې کاوه سیستم دوی جوړاوه چې هغه د زلزلې په مقابل کې ډیر مقاومت درلود. 15 درجه، 6 درجه، الا 9 درجه زلزله په کابل کې سوې ده. کانکریټي کورونه چپه سوي دي، دا سنجو کورونه نه دي چپه سوي. د چندولو شاغه د لرګو په وازه باندې یو پر بل باندې میخ سوي دي، دغه سیستم یې برابر دی.
نور څومره ښایست لري؟
ښایست خو هغه پخوانی تنګ کوڅې او ښه کلتور د دې خلکو، دا پخوانی دلته کلاسیک سیستم اوس هم موجود دی.
تاته خپل کوم څه ډیر زیات خوند
درک؟ ماته د خلکو صداقت ډیر خوند راکړي. خلک ډیر با کلتوره خلک دي، ډیر با فرهنګ خلک دي، او ډیر صادق مسلمانان خلک دي. نه چاله غلطي ورکی او نه د چا غلطي منی.
په چیندولو کې لاسي ګنډل شوي شیان هم جوړېدل او هم خرڅېدل، چې له ډلې څخه یې شالونه، لونګۍ او څپلۍ ډېرې مشهورې وې. نوري خبرې بیا هم له ښاغلي اکبري څخه چې په پایل کې مو خبرې واورېدې اورو.
چیندول په هغه وخت کې یو صنعتي مرکز و. اوس وایو چیندول، کلمه د چیندول خو ترکی دي چې پشکرولان دي. د موږ د کابلیانو په منځ کې هم دا چیندول یعنی څه شي چې خامې وي. مارکیټونه و، یو کوڅې د بازازان و، یو د بافندگان و، او بله لونګي د چیندولي و، د چبلي چیندولي و، پایزار چیندولي و. دغه شیان هم هلته جوړېده او یوازې نه
ټول افغانستان ته صادیده بهر ته لګیده.
څومره مشهور و چیندولی شال؟
والا هم دا وسم د لنګی چیندولی او د شال چیندولی خو ډیره خو لګیدی خو په خوای ډیر با شهرت او د ابریشم د کاریدو د ټول مواد اصلي مواد اوس یو ورځ لاله کوچی مرغته د غنتی فروشین ته یو چبلی وې د چبلی هغه د چیندولی دی وې د دې قیمت سودی ما ته وې چې وسه بداله
په ودونو کې به بیا خلک ویل چې ناوې ته چیندولی شال
راوي. او ځینې کسان دا وایي وایي کاکره ویبي چې لونګي چیندولی زده کوم ښځه وایي دا خو د مامزیانو دی، دا خو د پیسهدارانو دی، د دې ښځه وګوره شال چیندولی په سر کې اچولی دی، دا خو ډېره مشهوره و ډېره ښه اوس د بنارس د هندوستان دا پیدا شوي دي. مخکې دا چیندولی شالونه هندوستان ته صادرېدو.
استاد که درته ووایي چې چیندولو لبخانه بیا تر اوسه څومره بدلون کړی؟
ولا ډېره زیاته. هغه پخواني خلق اوس نسته دی، د چیندول خلق دیر باسواد خلق و او اکثریت دی داکترانو لکه چی داکتر سب خدای دو بخی فتای نجم مرزا مهدی خان چیندولی دیر کسانو جعفر خان چیندولی فرکمش رو دا خلق اکثریت لالو کانادا تا بهر تا لالو.
محمد رسول باوری نه وزیدا چه د افغانستان د اطلاعات او فرهنگ وزارت د فرهنگ موین دی، بلکې د کابل پانتون د استادی ترڅنګ لسګونه چرنی کړي. نوموړی په افغانستان کې د تاریخي او فرهنګي میراثونو له ګوتو په شمیر چیرونکو څخه دی. د فنکار په نننۍ برخه کې د نوموړي مرکه اورو.
فنکار
په پایل کې ودارته وایي چې څنګه موږ غوښتل چې دا فرهنګي څېړنې وکړي.
زه تقریبا 15 کال کېږي، 16 کال چې د کابل پوهنتون استاد یم، او په کابل پوهنتون کې هر استاد دوه دندې مشخص لري، یوه د تدریس بل د تحقیق. نو زما څېړنې او زما لیکنې هم ټول په همدې برخه کې دي چې زما د ډیپارټمنټ محدوده ده، او زه د کابل پوهنتون د لرغونپوهنې څانګې غړی یم.
داسې راته ویلی سي چې هغه څه وخت و د لومړي ځل لپاره چې تاسې اول ځل پیل وکړئ چې باید په فرهنګي برخه کې څېړنې وکړئ؟
د چې ما څه وخت په څېړنه پیل کړی دی، خو یقینا هغه وخت و چې ما باید د علمي ترفیع دپاره یو اثر لیکلی وای چې دا 1386 کال، خو لیکنې مې تر هغه وړاندې هم کولې. 1315 کال زما لومړۍ لیکنه په هېواد اخبار کې خپره شوله، او تر هغه وروسته د سلسلیت پیشت وکړي، او ما د یو شمېر اخبارونو سره خپلې لیکنې مې ورته لیږلې او هغوی به خپرولې. خو د چیړنیزې لیکنې په توګه تر مونوګراف وروسته چې ما د تحصیل په وروستي کال کې باید مونوګراف ولیکل شي، تر هغه وروسته لومړی اثر چې ما لیکلی دی هغه د زما د علمي ترفیع لپاره و چې د پویالي څخه پوهنیاری ته تللم.
تاریخي آبیدو په برخه کې تاسې څېړنې دام دنده ده که شوق؟
یقینا دنده بسته شناسی و برخه ده، او دا دنده ده. خو زه د دندې سره علاقه لرم، دندې سره زما مینه او لیوالتیا دومره زیاته ده چې زه کله ناکله داسې فکر کوم چې که دا نه وای نو زه د بل هیڅ کار لپاره په درد نه خوړل کېدم.
یعنی ام دنده ده ام علاقه ده، دواړه یو ځای سره بیا ډېر ښه مؤثر کار کوي.
نو تر دا خو چې مؤثر دی کار نه پوهېږم، خو روان یم کار
کوم. کراسو دیتا چې تر اوسه څومره تاریخي آبدی په برخه کې تاسو څېړنې کړې دي؟ شاید د دقیقه شمېره ونه ویل سي کنه، استخمینی کراتو چې تاسو په دې برخه کې څومره کار کړی دي، تاریخي آثار، تاریخي آبدی د څېړې.
د دوی برخه د کار دی، یو هغه برخه دی چې ما مشخصه څېړنه کړې ده، پر هغه کتاب لیکلی او یا مې د کتاب په ترڅ کې یو دوه درې څو تر هغه زیاتو کم د تاریخي آبدی او لرغونی سایتونه ما چړلی وی او تحقیق هم کړی وی. دا یو برخه د کار ده چې د دې شمیر نه پیژنې سمولې، ځکه چې ما د پوهنیاری څخه بیا تر پوهاندۍ رتبې پورې مې ټول څېړنې او لیکنې او تحقیقي اثار مې د افغانستان د لرغونو سیمو او د تاریخي اثارو په اړه باندې وه، تاریخي ابداتو په اړه. خو زه یو بله لړۍ هم لرم چې د ملټري ویژن سره د دې درو کلو را په دې خوا، او تر هغه وړاندې د افغانستان د ملي رادیو سره ما درې کاله څلور کاله پرله پسې د افغانستان د تاریخ پر یو پروګرام درلودی چې په هره اونۍ کې دوه ځله خپرېدی. هغه می چلور کاله و چلوي اوس یو خبرونه د دریو کال را پدی خو یو بل خبرونه د ملي ټلویزیون سره لرم چې د افغانستان فرنګي میراثونه دي د دې درو کلو پترس کې می زه د شپې فکر کوم چې شاید تر 50 سلوش ابیدو پریما معرفی کړی
لکه څنګه مو چې په پایل کې ویل تاسو استاد یاست سره لیس دلته رسمي دنده لري دلته که درته وایي چې تر اوسه په کوم شمیر کتابونه تاسو چاپ شوي
زما اصلي دنده استاد دی تر اوسه پورې زما 50 کتابونه چاپ شوي دي تیر هفته کې زما 3 کتابونه یو ځای د چاپ وته یو د نړیوالو پرنګي میراثونو یو کتاب یو هغه چې زه یې داسې پېژنم تر دې عنوان لاندې او یو بل هم د لرغونپوهنې اړین اصطلاحات د دې سره 8 کتابونه کېږي تاسو پوهېږئ چې استاذان په یو کال کې کتاب نه لیکي مګر څېړنې کوي په مختلفو برخو کې بلاخره یو وخت فرصت پیدا شي چې خپلې څېړنې سره یو ځای د کتاب په بڼه خپرې کړي نو زما نور ناچاپ آثار هم شته مناسب فرصت پیدا کړم او د چاپ امکان هم برابر شي
په افغانستان غوندې یو هیواد کې تاسو څومره ضرورت وینئ چې نور هم په فرهنګي برخه کې کار وسي دغه تاریخي آبدې وڅېړل شي
زه چې فکر کوم تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی زما په شمول ما هم کار نه دی کړی دا داسې دي د زموږ کارونه چې تر اوسه موږ کړي دي د افغانستان د لرغوني تاریخ او د افغانستان د ابیداتو په اړه باندې لکه د یو هند د بهر څخه چې یو څاڅکی موږ راخیستی دي زما خدای بخښلی استاد پوهان صافي به ویل چې د افغانستان هر قدم خاوره کې یو لرغونی اثر شته په احتیاط ګام واخلي وران نه شي نو د دې هر ګام د پاره څېړنې پکار دي کار پکار دي تحقیقات او امکانات او سهولتونه پکار دي
استاد یو موضوع تاسې یاده کړی چې سهولت نشته ځکه ډېر کار نه ده سوی نور څه دي دې علت ده چې تر اوسه پورې دومره کار چې ضرور نه ده سوی
درې مهم عوامل شته لومړی عامل دا دی چې موږ مناسب فرصتونه نه لرو خاصتا په دې تیرو 40 کلونو کې خو موږ هیڅ فرصت نه دی پیدا کړی ځکه چې جګړه وه دوهم موږ لازم کدرونه نه درلودل څه چې زموږ په هیواد کې سوي هم دي د دې سره سره چې د استاد کوزاد نوم د هیرولو نه دی مستمندي کوزاد او نور علامه حبیبي خو زیات کار چې د څه چې کړي یا د بهر څخه یو څاڅکی هم هغه بهرنیانو کړي دي هغه بهرني څېړونکي راغلي دي دلته یې زموږ ساحې لټولي دي او د هغه اړه باندې معلومات راکړي دي اوس موږ تقریبا د یوې پیړۍ په ترڅ کې موږ یوازې زاړه آثار لټوله د تیر کال را په دېخوا د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پریکړه کړې ده چې نور د یوې پیړۍ زړو آثارو دپاره خپل محققین نه استخداموو موږ باید خپلو محققینو څېړونکو ته نوي اسناد نوي شواهد او د څېړنو دپاره نوي مواد په واک کې ورکړو همدا دلیل دی چې موږ د څېړنو نوې لړۍ پیل کړې ده په هرات کندهار غزني ننګرهار پروان په دې کې مو حفریات پیل کړي دي او په مزار او کندوز کې به هم د خیر خپرنې پیل
دا کار ستاسو یاد که چې اوس پیل سوی دی د تاریخي آبدو په برخه کې دا به څومره مؤثر او تر اوسه تاسو څومره لاسته راوړنې لرئ
موږ دا اوس نوی پیل کړی تیر کال مو پریکړه وکړله چې موږ به دې ته بودیجه ځانګړې کړو او سږ کال مو دا کار اوس پیل کړی دی چې په دې ولایتونو کې چې نمونه مې درته واخیستل هرات او کندهار او غزنی او ننګرهار او پروان په دې کې کار شروع دی د سپورونو چارې داسې د یو کال د 2 میاشتو د 2 کلو خبره نه ده دا به ډېر دوام کوي کم تر کمه تر 5 کلو او تر 10 کلونو پورې به هغه ساحه څېړل کېږي سپړل کېږي به تر څو چې موږ لازم اسناد په لاس راوړو او یوازې د اسنادو راوړل هم موږ ته وروستی هدف نه دی بلکې د ټولو اسنادو چې په لاس راوړو د هغو تحلیل بررسي او د هغو ارزونه چې موږ هغه وګورو چې په سیاقي لحاظ څه ارزښت لري په کلتوري لحاظ څه ارزښت لري په تاریخي لحاظ څه ارزښت لري بیا وروسته تر هغې بیا د هغو تاریخ وټاکو چې دا په کومو زمانو پورې اړه لري او د چا د خوا څخه کارول شوي دي او دا نور پړاوونه د کار پاتې دي نو موږ اوس غواړو چې پس له یوې پیړۍ چې زموږ محققین په زړو اسنادو بوخت وو زاړه اثار چړل اوس موږ غواړو چې نوي اسناد په واک کې ورکړو.
کوم چې لرو که د دو ساتنه ونیسي دا څومره مشکلات پېښولی سي او له فرهنګي لحاظه څومره تاوان رسېدلی سي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دولتي او حکومتي ادارې یوازې د دې دپاره چې تسهیلات برابر کړي د تاریخي ابداتو دپاره خدمت کولی شي. مهم عنصر او مهم اړخ د تاریخي ابداتو د ساتنې، حفاظت او پالنې دپاره ولس دی، خلک دي. د همدې اړتیا پر بنیاد باندې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پرېکړه وکړي چې د دې تیرو دوو کلو په ترڅ کې د هغه موسسو، ادارو او نهادونو سره قراردادونه او تفاهمنامې لاسلیک کړي چې هغوی زموږ سره مرسته وکړي. په همدې تړاو موږ کم تر کمه 5 ادارو سره موږ تفاهمنامې لاسلیک کړي چې دوی بیلګې یاد کړم د کلو د پراختیا وزارت سره موږ یو تړون لاسلیک کړی دی چې هغه 15 شوراګانې لري. د دوی او زموږ مکلفیت دا دی چې د دغه تفاهم له مخې څه چې دوی به په دغه 15 شوراګانو کې چې په هر سایټ کې په هر شورا کې چې زموږ یو تاریخي سایت او تاریخي ابیدسته د هغې د پالنې او ساتنې لپاره باید زموږ سره همکار او مرستندوی اوسي.
او که چیرې دغه د خلکو همکاري نه وي نو په یوازې خو مسؤولین نشي کیدای اوسي؟
یقینا د خلکو همکاري په دې کې تر ټولو ټاکونکی اړخ لري. که خلک همکاري ونه کړي د دې ساتل حکومت په هیڅ قیمت نشي کولی، ځکه چې دغه ملکیت د خلکو دی. د خلک باید په دې پوه شي او خلک باید دا درک کړي چې دا زموږ ملکیت دی. بل هیچا پورې اړه نه لري، نه په مامور پورې اړه لري، نه په مدیر، نه په رئیس، بلکې دا د خلکو ملکیت دی او خلک باید خپل د ملکیت خپله حراست وکړي او پالنه یې وکړي او د هغه په ساتنه کې اقدامات وکړي.
پوهنیار ګلرحمان رحمانی یو لنډو کیسې لیکونکو څخه دی چې د کیسو ګڼې ټولګې چاپ شوې دي. هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابیلې برخې په هنري بڼه پکې اشاره کړې دي. د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ښاغلي رحماني لنډه کیسه انتانونه وږمه جبارخیل کوي. زرپاڼه انتانونه د سهار لسکمی لس بجی وی دروختون د بیړنی واټ مخیتا د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو. کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل. دروختنی و ملازم ور باندې غک کړ: خغلیا، نن خو بیروبار نشته، څه ته ولاړ یې؟ چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی. شاته یې وکتل، رښتیا هم څوک نه و. شرمنده او خندنه شو، ترخه موسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل. رښتیا دی ویل، دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې. په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده. د جیب خالي کېدو خو به درته څه نه وایم. د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست، لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې یې په لنډه زمانی فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې. ملازم بیا ورباندې غږ کړ: وروره، ناروغ دې څنګه دی؟ سید محمد شاته ډډه ووهله او ځواب یې ورکړ: څه هیله مې له یې نه ده راکړې. زموږ سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول. دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیلې ته پرته ده، بس هیڅوک نشته. خدای دې صحت ورکړي. سید محمد غلی و، په څوکۍ کې یې تکیه وکړه. دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول. دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې، 10 شوې. د وره په سر شین ګروپ روښانه شو. د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد. دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې 4 وړاندې یې د مور عملیات کړی وه. په لیدو یې سخت خوشاله شو او ور پاڅید. د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل. ډاکټر لاس پسینه کیښود او یو قدم شاته شو. خیر یو سي، د دهلیز دیوالونه، دروازې، غولې او چت له انتانونو ډک دي. په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کینی او پاڅیږي. زه هم دا اوس ګورم چې ورغوی دی له انتانونو ډک دی. لاسونه یې راټول کړل، دواړو ورغوو ته یې وکتل. کرخی دا یو اتیا عدد په بڼه غځېدلې او بیا قطر شوې وې. هیڅ یې ونه ویل، له دروازې ورننووت.
مخامخ په ډاکټر پسې ورغی. خو یوه نرس راتم کړ، صبر وکړه، د روغتون دهلیز له انتانونو ډک دی، د بوټ کلی او واسکټ به دې د انتانونو په ځاله بدله شي بیبي. دا چپلکی پښو کړه او هغه آبي چپنه واغونده. هو رښتیا، دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کړه. ځای په ځای ودرېد، د نرس په خبره یې عمل وکړ، ښي لاس ته وګرځېد. مور یې په کټ کې بې حاله پرته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ و. پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي، په تندي یې ور ټیټ شو. ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه. صبر، ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري؟ ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې؟ لطفا شاته ودرېږه، زه یې ګورم. شاته ناهیلی ودرېد. ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته، پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو. ته پوهیږي چې انتان ډیر مضر موجود دی؟ د ناروغیو قاصد ورته وایي، د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري. دا ډیر مضر میکروبونه دي، د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي، ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روغتون دی، موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري، نو د انتانونو رمې به پکې روانې وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یې وکتله، یوه سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ اووه قلمه درمل یې پکې ولیکل. ورځه تر هغو دا راورسوه. د نسخې په لیدو حیران شو او په نظره یې وویل، ډاکټر صاحب، همدا ساعت مخکې مې همدومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپلې عینکې اوچتې کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم هماغسې وکړه. ورځه درمل په منډه راوړه، په دولسو بجو به همدومره نور راوړې. دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لفټ کې لاندې پورته کښته شو، درملتون ته ورننووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز راتاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوی کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر پنځه بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بل واخله، درې زره او اته سوه کېږي. عاجل ورته وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرس یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بېهوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړي په څیر نه ښکارېده. نرس په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړي. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي، په پښو کې یې د منډې سیک نه وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو له خوا ورو ورو ختمیږي، یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو، په څوکۍ نیخ کېناست، غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ وو او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم، ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو، نو نن مازیګر مو له عاجل وارد څخه رخصته وو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مه پرېږدئ. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تېر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تېر شو. تر مازیګره یې له دوه نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره 1,000 افغانۍ کېدې. په دې کې ایله 3,000 د خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. ور وی شمیرلې د درملتون دغه مسول چې مخکې د تاغوسه شوی وو پیسې په لاس کې په ډیر خوند واړولې راواړولې شمارې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هیر شوی وو چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شېبې ولاړ وو. دا تېرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به د هم په درملو پسې لاندینې پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو له ګټلو پیسو خالي شوي وو. څه نه وو ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه پوښه شوی. د یوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب و. لکه همدا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږده شوی وي.
او د وریښمین خیال په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه اورو.
دا د ژوند د مور کیسه ده. دا د ژوند د مور کیسه ده که غنم ده که دانه ده. دا د سولې پیداوار ده. دا په منډه نه ختمیږي. د یو کور د شور کیسه ده. دا په جنگ ناولې کیږي. دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ. دا پښتو ده تاسو ګورئ. په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي. تاریخونه ته شرمیږي. د انسان له مړو ډکه د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا ده اورېدلې؟ تاسو چا ده خپله کړې؟ دا که مړې که سوره ده بنیادونه یې جرګه ده. دیره ده که حجره ده خو ختمیږي نه. لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو. دا کاروان دی د وختونو. د غټ شوره راتیریږي. د لوی زوره راتیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې زه هم کوڼ یم. بس خو چغې دې وباسو. د هر کوره راتیریږو. د لوی زوره راتیریږو. دا که وینه د تړون دی. دا که وینه د تړون دی. کم دی ټول کورونه وران دی. رور د رور سره په شر دی. زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی. یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو. څوک که لر دی او که بر دی. چې بدبخته دی نو خوار دی. بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی. دا کمینه د خور دی. مونږه دواړه پکې سوزو. مونږه دواړه بے باوره. مونږه دواړه نا خبره. تماکوره لبانه شي. د خوبونو ډیوه مړه شي. خایست ګل لکه د پاڼې د ازغو مینځ کې راګیر شي. خاپیری شي. له نظره رڼاګانې هم بلا شي. تورابان د خار باچا شي. بیا د چا په بل چا ناز وي. بیا څه مینه څه روزګار وي څه انجام وي څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی. دا که رنگ دے که تصویر دے. بس گڑلے متقدر دے. چرت سپین دے چرت تور دے. سو شت دے سد شت دے. پا ذہنون مرا خور دے. والا رنگ اے بے رنگا. دوالا مخ اے بد رنگ. مونگ پی بیا ہم مینی گو. مونگ پی بیا ہم خپکی گو. مونگ پی بیا ہم خوشالی گو. دا ټول زړونه د کتو دی. گریوانونه د کتو دی. چا د حسن قدر خرس کو. ایمانونه د کتو دی. دا موسم دے چه بدلیگی. دا موسم دی چې بدلیږي. له ذهنونو نه راوزي له خوبونو نه راوزي. په دې ویړ کائنات خور شي. څه هوا شي څه باران شي څه ګلۍ شي څه طوفان شي. مونږ ټول ورته ولاړ یو. مونږ ټول ورته لمدیږو. مونږ ټول ورته ګډیږو. تر خپو ټول لامده لامده شو. بس په خپل اوښکو تر شو. که اوده شو که اوتر شو. له هیچ چا نه خبر نه شو. د خپل ځانه خبر نه شو. بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلیږي. لنډه دا که دا کتاب دی. لنډه دا که دا کتاب دی. دا د کم ټکو جوړ دی. دا د کم سړي نصاب دی. دا د کم مذهب کتاب دی. چا چا کړی دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو. زلیخه مو پیدا نکړه. شنو خالونو نه شیان کړو. سلیقه مو پیدا نکړه. د یارانو سره ژوند دی د مارانو سره ژوند دی.
په میله کې تماشا ده، مار نولې هیچا ګډ نه کو، د پاړو دکان چلیږي ټول علم ورته ګډیږي. قصه لویه نه وړه ده، قصه لویه نه وړه ده، د یو ورور مقدمه ده، د یو خور د خولې خیره ده، د هر چا سره دوکه ده. ځکه لاره مو اوږده ده، ځکه لاره مو تیاره ده، زړه کې سپینه آینه ده، زنګ وخلې ده ګنده ده. ژوند ژوند نه دی، ګزاره ده چې مو یو بل ته اسره ده. دا د ژوند د مور قصه ده، که غنم دی که دانه ده، د یو کور د شور قصه ده. دا په منډه نه ختمیږي، دا د سولې پیداوار دی، دا په جنگ ناولی کیږي، دا په مینه مانځي کیږي.
دا کمینا د خور دے مونگ دوانا پکی سوزو، مونگ دوانا بی باورا، مونگ دوانا بی خبرا. د ژوند د مور قصه ده، که غنم دی که دانه ده، دا په منډه نه ختمیږي، دا د سولې پیداوار دی، د یو کور د شور قصه ده. دا په جنگ ناولی کی، دا په مینا مینا، دا په مینا او دا په مینا، دا په مینا، دا په مینا مانزی.
د ادب جام نننی برخه کې مو د بیت نیکه د کاله د نوموتی شاعر شیخ اسماعیل له احوال خبرو. د ادب جام د برخه سهرګل امیرزای وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ اسماعیل د پښتنو مورخان او د اسماء الرجال خوندان لیکي چې اسماعیل په اصل کې د بیت نیکه زوی وو چې د خپل تر سربن په کور کې لوی شوی وو. نو دی په سربنی مشهور دی، لکه څنګه چې سلیمان ماکو لیکلي، اسماعیل د بیت نیکه په کور کې لوی شوی وو او د سلیمان په غره کې میشته وو او هم هوري وفات شو. دا مورخ وایي چې د اسماعیل مرقد واقع دی د کسی په غره کې چې زه هلته تللی وم. دا روایت نعمت الله هم کټ مټ په مخزن کې داسې تایید کړی دی.
چون اسماعیل به سن رشد رسید، از ریاضات شاقه به مراتبت ولایت رسید و این شیخ اسماعیل سربنی پسر حضرت بیت است. مقتدای وقت به علوم دینی کاشف اسرار طریقت و حقیقت بوده، در ولایت روح چون به وطن مالوف رسیدند، به مقام خواجه منزل گرفتند و خلایق از جاهای دور به ملازمت شتافتند.
سلیمان ماکو او خواجه نعمت الله هروی دواړه وایي چې د اسماعیل د ژوندانه ځای سلیمان غر و. بل ځای نعمت الله تصریح کوي چې د مزار په هغه ځای کې دی چې وازه خوایي بولي، او وازه خوا د سلیمان غر په لمنو کې ده. علاوه پر دغه پټه خزانه کې هم د اسماعیل احوال لیکل شوی دی او وایي چې دی د خرخبون معاصر و. څنګه چې د خرخبون وفات په 411 هجری کې شوی دی، نو موږ د اسماعیل د ژوند اثر هم دغه ګڼو. اسماعیل د خپل کورنۍ مشهور عابد او خدای دوست سړی و. د مخزنی افغانی له روایاتو څخه ښکاري چې دی له خپل کوره په سیاحت هم تللی او له لویو اولیاو سره لیده کاته شوی دی. د اسماعیل شعرونه موږ ته په دوو وسیلو رارسېدلي دي. لومړی شعر یې هغه دی چې سلیمان ماکو په خپله تذکره کې په دې ډول رانقل کړی دی. نقل کاوه شي چې شیخ ملکیار ستانه به تل تر تله د شیخ اسماعیل ستر ستانه پاړ کې ویل، او غږ به یې کاوه چې دا شیخ د سربن زوی و. تیښته وکړه له ابلیسه چې ابلیس لاین ښکاره سي، هلته ورکه پلوشه سي، ټول نړۍ توره تیاره سي،
سړی وران سی له ابلیسه غوڅ د پس په کټاره سی. که هر چا ابلیس خرڅ کړ نو یې هل تننداره سی، که سړی ابلیس تپړ سو نو پر کور د ویر نارسی. د اسماعیل یو بل شیر چې د ده پر کورنیو احساساتو دلالت کوي د پټې خزانې لیکوالې په دې شرحه لیکي. هسې وایي چې یو وخت خرخبون بابا او اسماعیل د سربڼ او بیټ نیکه په مخ کې ناست وو. د دوی کور وو د کسی په غره کې. نو خرخبون د پلار او تره لخوا په تګ او رخصت مازون شو چې اسماعیل نیکه بیا داسې نارې وکړلې: که یون یون دی مخ کې بیلتون دی، له کسی غره څخه ځي خرخبون دی، که وروره وروره خرخبون روره، ته چې بیلتون کړې زما ویر ته ګوره، چې ځې مرغیله تورې کرغیله همزولې پاتې ځي څه برغیله، د خدای د پاره خرخبون یاره چې هیر مو نه کړې زموږ کولواړه، زړه مې رپیږي یار مې بیلیږي بیلتون یې وور دی ځان په سوځېږي.
قدرمنه دوستانو، دا وا د دې اونۍ د ازادي راډیو مجلې خبرونه تربیه مو په لاس پارم. پرځای کې چې یاست خوښ او خوشاله اوسئ.